د مشال ریډیو اوریدونکو زه بشیر ګواکمو یو ځل بیا هر کله کوم لس بجې شوې دی او تر یو لس بجو په دې خبرونه کې بعد پاکستانی طالبانو په اړه د پاکستان د کورنو چارو د وزیر څرګندونې د حکومت سره د مذاکراتو لپاره د طالبانو د استازي مولانا سمیع الحق خبرې او تر څنګ په همدې اړه باندې تاسو ته مطبوعاتي کتنې او د څېړونکو نظرونه او نور ډیر رپورټونه لرو په د غړې په خره کې تاسو تنزیه پروګرام پام کوه هم او ری فاول به منور شادر ته خبرونه وي.
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر داخله ویلي تر هغه ریته بشکاست ورکوي او د هیواد امنیت به پرځای کوي. افغانستان کې د نن نه د ولایتي شوراګانو لپاره انتخاباتي کمپاین شروع شو او امریکا ویلي اسرائیل کې د فلسطینیانو سره کامیاب امن مذاکرات کول غواړي نو سخت فیصله به کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان یو وار بیا د اراده تکرار کړی چې تره غړی ته بشکست ورکوي او د هیواد امنیت بټینګوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نوموړي پرون قامه سملی ته اسلام آباد کې د پرونی تره غړ برید په اړه د وینا په وخت ویلي د تحریک طالبان کمیټې ته پیغام لیږلی چې د دوی لخوا یوازې دا بیان چې د دې برید سره تعلق نه لري کافي نه دی، بلکې د دې ناوړه پیښې غندنه دی وکړي او په دې کې ککړ خلک دی په ډاګه کړي. اسلام آباد افیټ مرکز په کچرو کې پرونی 2000 مرګي بریدونو او ډازو کې د یو سشن جج او 15 وکیلانو په شمول یو لس کسان وجل شوی او 29 جوبل شوی دي. تر دې د موازیه شوی نه دا چې د وسلوالو اهداف او مقاصد څه وو. د احرار الهند په نوم یو نوی وسلوالې ډلې د غبرید پړه منلې ده، بلخوا تحریک طالبان پاکستان ویلي دی په هغه کې لاس نه لري. هلته د امن د خبرو اترو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا د ټاکل شوی مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي چې د هر وسلوال برید ذمواري په طالبانو اچول به مناسب نه وي. نوموړي ویلي د حکومتي مذاکراتي کمیټې سره ملاقات کې به د قیدیانو په تبادله خبرې کوي. مولانا سمیع الحق په دې حق له پرون اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل مونږ ته د طالبانو لخوا د قیدیانو فهرست ملاو شوی دی چې حکومت ته به یې وړاندې کوو. بل دا چې حکومت ته پکار دی چې د دې مذاکراتو لپاره یوازې لا تحصیل یا لږ تر لږه یو خار وټاکي چیرته چې دواړه خواوې په اسانۍ او امن سره تګ راتګ لیده کاته او خبرې اترې کولی شي. دا راز به د امن عمل په توندۍ سره پر مخ لاړ شي. تمه ده چې نن به اسلام آباد کې حکومتي مذاکراتي کمیټه هم غونډه کوي چې پکې به پر روانو حالاتو سره مشوره کوي. شمالي وزیرستان کې د میرلي د سوداګرو اتحادیه او وزیرستان پېټرولیم اسوسییشن د پولیټیکل انتظامی خلاف د پرون راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی. دوی وایي ځایي چارواکو سیمې ته د وړو چینو ډیزلو او پېټرولو د وړلو اجازت نه ورکوي. نن د یادې اتحادیه مشر ذهین الله مشال ریډیو ته په دې هکله وویل
د میزان د چینی او د دونه لارې هم کیده بنکړې دي او میسته ډېر سخت تکلیف جوړ کړل او لارې مې ویلوړې دي. اس د پولټیکرینا دا درخواسته چې د میزان سکیم پرمټینا دي اده میسته په صحیح طریقه باندې جاری کو جاری نه کو میزو پولټیکلې چې سمره پرمټینا دي دا میزیا باندې دی بیا له غوې د تسی د تسی اس پرمټوا میز نه پرې دي.
دوی وایي د مسلې تر حل کېدو به دغه احتجاج جاري ساتي، بلخوا د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي هڅه کوي چې زر تر زره یې د دغه خلکو ستونزه هواره کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان کې نن په رسمي توګه د ولایتي شوراګانو د امیدوارانو انتخاباتي کمپاین شروع شو. د انتخاباتي شکایتونو کمیشن د امیدوارانو نه غوښتنه کړې ده چې د کمپاین پر مهال د انتخاباتي هلو ځلو اصول په پام کې وساتي. د دې کمیشن ویان نادر محسنی نن مشال ریډیو ته وویل د قانون تر مخه د انتخاباتي کمپاین به دیرش ورځې جاری وي چې د انتخاباتو نه 8 ګنټې مخکې به ختمیږي. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو کې خواوشا 2000 او سوا کسان د امیدوارانو په هیڅ برخه اخلي. افغانستان او ترکمنستان اصلاح شوې دي چې د یو ګډ کمیشن د لارې با د هغې ترانزیټي لارې د پلان په عملی کېدو کار کوي چې افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان د لارې د تور سمندرګي سره په رابطه کې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مطبوعاتي دفتر وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني چې دا مهال په یو رسمي سفر په اشکاباد کې دی په دې اړه یې پرون د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرادوف سره خبرې اترې کړې دي. دغه مطبوعاتي دفتر ویلي دي رشید مرادوف د دې ترانزيتي لارې په اړه د افغانستان وړاندیز تایید کړی دی. د امریکا صدر باراک اوباما وایي که اسرائیل غواړي چې د فلسطینیانو سره یې د امن خبرې اترې کامیاب شي نو ځینې سختې فیصلې به ورته په کار وي. صدر اوباما دا څرګندونې د ګل په ورځ ناوخته په وایټ هاوس کې د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ګډې وینا په وخت کړي. اوباما وویل اوس هم د دوه ریاستونو جوړېدل ممکن دي، خو دا به ګران کار وي چې پکې دواړه خواوې مصلحت ته اړتیا لري. د دې په جواب کې نتنیاهو وویل اسرائیل د امن د ودې لپاره بې مثاله ګامونه پورته کړي او دا اوس په فلسطینیانو پورې اړه لري. اسرائیل او فلسطینیان نیغ په نیغه و میاشتنی مذاکراتو کې لګیا دي چې د اپریل د میاشت تر اخره به یې وخت سر ته رسیږي. روس وایي د یوکرین لری کړی شوی صدر ویکتور یانوکوویچ د ماسکو نه په رسمي توګه غوښتنه کړې چې دغه هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره روسي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا څرګندونې پرون په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی د امنیتي شورا یوې بیړنۍ غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي ویلي یانوکوویچ چې روس ته تښتېدلی دی، دې لړکې د خالی په ورځ د روس صدر ولادیمیر پوټین ته یو لیکل شوی درخواست استولې دی. هلته ملګرو ملتونو کې د امریکا او برتانیا سفیرانو یادې غونډې ته ویلي روس د وړاندې نه د تیار کړی شوی سازش تر مخه یوکرین ته داخل شوی دی. بل خو د امریکا د دفاع وزارت وایي د یوکرین د بحران په سر یې د روس سره په پوځي کچه ټولې رابطې ځنډولې دي. د وزارت دفاع ویان اډمیرل جون کربی پرون ناوخته وویل د رابطو په ځنډولو کې ګډ مشقونه، دوه اړخیزه ملاقاتونه، د بندرونو کتنه او د غونډو منصوبه بندي شامل ده. د خبرونو پای
له منور شمو خبرونه اوریدل اوریدونکو په دې غړې کې د نورو ریپورتون ترڅنګ به د دې ریپورتون تفصیل اورو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد کې پرونی چاودنه کې ککړ کسان په ګوته او د دې پیښې غندنه دی وکړي. بلخوا څېړونکي وایي د امن مذاکرات به هله نتیجه ورکړي چې دواړه خواوې نیغ په نیغه خبرې وکړي.
پکار ده چې طالبانو او د حکومت نمائندگان په خپل باندې بل سره کینی، هغوی به سره خبرې وکړي او دا هغوی چې دا د غټ د مطالباتو لیستونه دي حکومت سره طالبانو سره چې دوی باندې خبرې وکړي.
د شمالي وزیرستان ځینې اوسیدونکي وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د ځینې خوراکي څیزونو د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي چې له وجې دوی د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي.
نشتاره سخت تکلیف دغه دونه چینه د میرل د میرمشانه لری په خال ګرځي رو ګرځي چینه دونه نه ملاوي شي خو سخت تکلیف دی خال دل ډیر زوري جی ورته یو منداوی نه.
د غړې په روسي برخه کې اونی ذات تنزیه خبرونه پام کوو.
پدې هله یو چې د حکومتي او وسلوالو د کمیټې په میچن کې براغلی نه یاست، د دې ټیمونو په مذاکراتي میدان کې په فوټبال شوی نه یاست، د حیران خان د درنو لکبلب په روډ ویده شوی نه یاست.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ په مشال ریډیو ډاټ کام باندې موږ واورئ. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي که د روسیو چاودنو کې پاکستانی طالبان لاس نه لري نو باید هغه ډلې دي په ګوته کې چې د اسلام آباد پرونی برید کړی دی. هغه پرون دا خبرې په سینټ کې کړې دي. یوې وسلوالې ډلې احرار الهند د اسلام آباد د برید ذمواري منلې او تحریکي طالبان پاکستان ویلي دوی په کلاس نه لري. د رپورټونو تر مخه نن بعد د طالبان سره د پاکستاني حکومت د مذاکراتو کمیټه له هغې وروسته د خبرو بیا شروع کولو یا نه شروع کولو په اړه د وزیر اعظم سره ممکنه ملاقات وکړي چې طالبانو د یوې میاشتې جنګبندۍ اعلان کړی. په دې اړه باندې لګ مخکې ما په اسلام آباد کې د خپل همکار سره خبرې وکړې، هغه راته داسې معلومات راکړ.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان چې تیر ورځ د قومي اسمبلی اجلاس د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې چکله شروع شو نو د هغې وروسته پالیسي بیان ورکولو پر مهال د چودري نثار علي خان وینا وه چې د دې پیښې نه کومه چې تېره ورځ د اسلام آباد په کچرو کې شوې وه چې د طالبانو صرف د لا تعلقې اظهار خودل چې دا کافي نه ده. په کار دي چې دا غي د مذمت وکړي او د حمله او کون کې چې کوم د اغې نشاندهی هم وکړي. د چودري نثار علی خان وینا وا چې ترهګر چې صرف زړه راځي نه چې سم د اغې خوخي اغه دی وکړي زمونږ عزم نشي کمزورې کوله. موږ به د ترهګرو مقابله کوو او خپل مرانې سره به دوی مقابله کوو او هغه کسان چې په ترهګرۍ کې ککړ دي اغې به موږ د عدالت ته هم راولو او ځکه چې اغې کوم پیښې کړي چې د اغې وته سخت نه سخت سزا ورملاو شي. د دې نه علاوه د ترهګرۍ خاتمې لپاره حکومت ټایم فریم یې سموده نشي ورکولی کم وخت پورې وشي. خو موږ لګیا یو کوشش کوو چې ترهګري زر تر زر ختم کو او نور ګوندونو ته هم ویل چې په دې باندې تاسو سیاست کول پریدوي. د طالبانو د کمیټې کم کوارډینیټر د عرفان صدیقی تیر ورځ هغه مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې طالبانو لخوا د ډسبند جین جنگ باندې چې کوم اعلان نه په دې باندې زموږ د کمیټې چې کوم غړي دا موږ خپل مس کې په مشاورت کو او د هغه وروسته امکان شته چې موږ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو چې پکې د راتلونکو وخت لپاره چې مذاکراتي حکمت عملی د په هغه باندې بولا بریفینګ ورکو چې آیا موږ څنګه مخ وړاندې مذاکرات بوزو.
ک پښتو وای مشال ریډیو ور
اردن کو مشال ریډیو تاسو ته هر ورځ نه هغین ته خبرونه کوي تاسو په خپل ژبه پښتو باندې. د پاکستاني حکومت سره د مذاکراتو لپاره د طالبانو استاذ مولانا سم الحق وای د سولې د مذاکراتو د کامیابی لپاره په کار ده چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان په خپل منځ کې د قیادیانو تبادله وکړي. هغه پرون خبر اعلان ته وویل چې دوی ته د پاکستانی طالبان لخوا داس یو لیست ورکړ شوی دی چې باغی کې د هغه قیدیانو نمونه دي چې دوی غواړي له پاکستانی جیلونو یې خوشی کی. بل خو څېړونکي وایي چې حکومت او طالبان نیغ په نیغه په خپل منځ کې خبرې وکړي نو دا به ډېر ګټورې. په دې اړه رپورټ اورو.
د ګلپورز ماسپخین د سعودي عرب نه په واپسې د اسلام آباد په هوایي ډګر خبريالانو سره د خبرو اترو په وخت د طالبانو کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وینا و
مونږ ته د طالبانو لخوا د قیدیانو فهرست ملاو شوې ده چې حکومت ته به یې وړاندې کوو. بلدا چې حکومت ته پکار دی چې د دې مذاکراتو لپاره یو ځل لا تحصیل یا لږ تر لږه یو خار وټاکي چیرته چې دواړه خواوې په اسانۍ او امن سره تاګ راتګ لیدکاته او خبرې طریقولی شي. دا راز به د امن عمل په توندۍ سره پر مخ لاړ شي.
مولانا سمیع الحق وینا وا د حکومتي او طالبانو دواړو کمیټو یوازینی مقصد ملکی امن راوستل او جنگ درول دي. مولانا سمیع الحق د طالبانو لخوا د جنگ بندې د اعلان هرکلی وکړو او زیاته کړه چې بازي وطن دښمنه قوتونه مذاکراتي عمل خرابول غواړي.
اهم ضرورت مذاکراتي عمل د داخلي او خارجي سازشونو او وطن دښمنه خلکونه بچ کول دی. د دې لپاره به هر ډلې لا بیدار او چمتو اوسېدل وی. طالبان به هم کوشش کوي چې ټول ډلې د جنگ بندۍ د اعلان پابند کړي او کڅوک بل ډله څه کاروایی کوي چې د هغې مخنیوي وکړي او حکومت او استخباراتي ادارې دې هم خپل سترګې کلاوي ساتي او هر څه دې په طالبانو نه ورړي بلکې کوم ممکن وي دوانو ډلو لا په شریکه د داسې خلکو خاتمه پکار ده او د ملک امن او سکون د عامو خلکو سیاستدانانو عالمانو او میډیا یو شان فرض دی.
د حکومتي کمیټه د غونډې په حق لا مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نه تاسو کو نو دوی
یو خدا خبره ده چې آیا حکومت هم دغه کمیټه قائم ساتي کنه پاغه کې د سکیورټی څغړی په کوم چي. دغه خبره ده چې د کمیټه آیا نوی اهداف یا نوی پریمیټر زو تور کوي. دغه خبره ده چې څوک روزي مواري طالبان ناري یبه با بدل د چانا خلی یا ریټریټ ریاکشن ده د چا خلاف دې مطالبه هم یو واضح پالیسی د غکی او بل دې کې د قیدانو پر خودلو کوم عمل دی په دغه باندې خبرې ترې چایا کوم قسمه قیدین پر خودت مرحله وار فکر دی.
همدارس د سیمایزو چارو یو بل کارپو او خبريال مشتاق یوسف زیوای که حکومت او طالبان واقعي امن غواړي نو په کار ده چې اوس نیخ په نیغه مذاکرات شروع کړي. دې زیاتوي
زموږ خیال دی چې اوس په کار ده چې طالبانو او د حکومت نمائندگان په خپل باندې بل سره کینی غریب سره خبرې وکړي او دا غیږي دا غټ د مطالباتو لیستونه دي حکومت سره طالبانو سره چې دې باندې خبرې وکړي. په کار ده چې اوس طالبان حکومت نمائندگان په خپل باندې اسلام آباد کې کینی که غیر میران چل کینی نو په کار چې کینی او غیر د یو بل ذهنونه پلو کړي.
د مشتاق یوسف زی په خبره طالبانو خپل اعلان کې دا هم ویلي که د یوې میاشتې جنگ بندې نه ګټې ترلاسه شوي نو کولی شي دا جنگ بندي نور هم د سمودې لپاره وغځوي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوکو یو سړنیز اداره ډیفنس سټډیز په خپل مقاله کې لیکي چې پاکستانی طالبانو سره د پاکستانی حکومت کومه نوې د پاکستانی حکومت خبرې کومه نوې خبره نه ده. تر دې مخکې هم د دوړو غوړو ترمنځ بیلابیلې لوزنامې شوې چې سوله یې نه دروسته. د لیکوال په وینا د خبرو روان بهیر د پاکستان سیاسي ګوندونه د طالبانو سره د سولې د کولو په اړه سره تقسیم کړي دي. مجید بابر د تازه د مقالې غټ کې وایي.
سیډنی د ادارا ډیفنس سټډیز په خپل راپور کې لیکي چې نن سبا په پاکستان کې وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو موضوع دغه هیواد په سیاست کې مرکزی نقطه ګرځېدلې ده. خو د وسلوالو سره خبرې اترې په دغه هیواد کې سنوي خبره نه ده. د دې نه مخکې پاکستانی حکومت د وسلوالو سره یو شمیر لوزنامې کړې دي. د دې مقالې لیکوال یعقوب الحسن لیکي چې پاکستانی حکومت په 2004 کال کې د پاکستانی طالبانو وجلې شوی مشر نیک محمد سره د شکای لوزنامې په نوم لومړی لوزنامه کړې وه. دویمه یې په 2005 کال کې په سراروغا کې بیت الله محسود سره او درېمه یې په 2008 کال کې د سواتی طالبانو مشر فضل الله سره لاسلیک کړې وه. خو د لیکوال په خبره د دغه ټولو لوزنامو نه پس بیا پوځي عملیات وشول. مقاله زیاتوي چې دغه ټولو پوځي عملیاتو یو ګټه کړې چې د طالبانو پیشقدمي یې ودرولې، خو نه یې په دغه هیواد کې د سخت دریځې لار نیولې او نه یې په قبایلي سیمو کې د طالبانو بنیادي ډانچه له منځه وړلې. مقاله زیاتوي چې دا مهال په پاکستان کې صورتحال ډېر نازک دی او ځمکني حقیقتونه ډېر مختلف دي. که څه هم په دغه هیواد کې جمهوریت وده کړې ده او حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو او جوابي کاروایا لاره هم خپله کړې ده، خو په ټول پاکستانی ولس او سیاستوالو کې د ترهګرۍ پر ضد د بیوسۍ احساس ډېر زیات شوی دی. مقاله زیاتوي چې دا مهال پاکستانی طالبان د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو په دریس تقسیمولو کې کامیاب شوي دي او د دغه هیواد مقتدر قوتونه یې په نفسیاتي توګه په دفاعي لار خپلولو مجبوره کړي دي. یو خوا یې د دغه هیواد مذهبي ګوندونه د اسلامي نظریې له وجې خپل ملاتړي کړي دي او نور سیاسي ګوندونه یې د طرحې د لارې په خاموشۍ مجبوره کړي دي. د دې له وجې پاکستانی ټولنه دوه برخې شوې ده. یوه برخه هغوی ته نظریاتي او سیاسي ملاتړ ورکوي او بله برخه ورسره جنګ کول غواړي. خو هغه برخه چې طالبانو سره جنگ کول غواړي د حکومت د تګلارو له وجې حوصله بایللې ده. مقاله زیاتوي چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې پاکستانی ولس د دغې سازشي مفکورې نه پوزې لراغلی دی چې ګوندې طالبان خپلې پرتشدد کاروایانې ځکه کوي چې امریکا افغانستان ته راغلې ده او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکې حمایت کړی دی. خو د طالبانو د موجوده دریځ نه دا ثابته شوه چې دې مفکوره کې هیڅ حقیقت نشته.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو، فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې د پاکستان د قومي امنیت لپاره نوې پالیسی د پوز پر دې ناکامۍ نیوکه کوي چې د ترهګرۍ په ختمولو کې پاتې راغله. خو ورسره ورسره پاکستان د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ځینو ګامونو د اخیستلو پلان هم لري. په دوی کې یو هم مدرسو کې اصلاحات یا بدلون راوستل دي. د فرانس پریس خبری اجانس د رپورټ غټ کې اور په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او پاکستانی طالب وسلوالو ترمنځ د سولې لپاره مذاکرات روان دي، لا هم په دې ملک کې بریدونه نه دي ودرېدلي. فرانس پریس خبری اجانس لیکي پاکستانی ځواکونو د روسیو کې د وسلوالو خلاف ځینې هدفي هوایی عملیات کړي، خو د اجانس په خبره چې یوه داسې پالیسي په کار ده چې په خلکو کې سخت دریځي له منځه یوسي. فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې پاکستان پلان لري چې ټولې مدرسې په یو کال کې دننه د خپل تعلیم د قومي پالیسۍ د لاندې راولي. د دې پالیسۍ هدف د ترهګرۍ سره مقابله کول دي. د اجانس په خبره دوی د پاکستان د قومي امنیت د پالیسۍ یو کاپی ترلاسه کړي چې په کې راغلي په دې ملک کې 2000 مدرسې د سخت دریځۍ د خورولو ذمہوار دي. تیر هفته د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پارلمان ته دغه پالیسی وړاندې کړه. دا اجانس په خبره پاکستان کې تیرې لس کلنې جګړې او ترهګرۍ په زرګونه خلک وژلي او له 80 بلین ډالرو ډیر تاوان یې اړولی. فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې دې پالیسۍ کې ویل شوي چې ټولو مدرسو کې ستونزه نشته، نو ځکه باید مدرسو ته په منفي نظر ونه کتل شي. خو ځینې مدرسې داسې دي چې مشکلات جوړوي او له هغوی سخت دریځي خورېږي. په رپورټ کې راغلی چې پاکستانی چارواکي وایي د دې مدرسو نامعلومه مالی سرچینې او د دوی لخوا نفرت خوروونکي چاپي مواد د اندېښنې وړ دي. فرانس پریس خبری اجانس په خپل رپورټ کې وړاندې لیکي چې اکثره مدرسې د پاکستان د حکومت په کنټرول کې نه دي. دوی کې ځینې تشدد ته لمن وهي او غیر مسلمانانو پر ضد کینه او نفرت خوري. د پاکستان د قومي امنیت په پالیسۍ کې راغلي چې اکثره ترهګر د دغسې مدرسو زده کوونکي وو یا دي. په رپورت کې راغلی چې دا پالیسی په څلور نوي پاڼو مشتمل ده چې پکې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان په کمزوري هم خبرې شوې. پر پوز نیوکه شوې چې د ترهګرۍ سره د مقابلې لړکې یې خپله پوره وړتیا نه ده ښودلې. پر حکومت غږ شوې چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دې پر قامی مفکوره کار وکړي چې په خلکو کې د دې مسلې په اړه ډېره پوهه راشي. دا ژانس په خبره پخوانی وختونو کې د ترهګرو ګروپونو سره د مقابلې په اړه پاکستانیان په یو نظر نه و.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان کاروباریان او تجاران د پولیټیکل انتظامی خلاف لدی وجه احتجاج کوي چې د دوی په نه امنیتی ځواکونو د چینی وړو ډیزلو او پټرول وړونکو گاډي ودرولي. ځینو تجارانو مشال رېډو ته وویل چې په کار دا چارواکي د دې سیزنو د وړلو راوړلو اجازه ورکړي، کنه نو ځای اوسیدونکو باید لوی بحران سره مخ شي. پاړې رپورټ اور.
آل ٹریڈرز یونین میرلی او پیٹرولیم ایسوسیشن شمالی وزیرستان د پرونا پولیٹیکل انتظامیه پر ضد په احتجاج دی او وای پولیٹیکل انتظامیه د چینی او اوړو پرمټ بنکړي او سیدګی امنیتی پوسټا باندې امنیتی ځواکونو شمالی وزیرستان ته د ډیزل او پیټرولو سپلای هم بنکړي. چلا وجه نه یوازې کاروباریان متاثر دي، بلکې عام ولز هم د مشکلاتو سره مخ شوه. د میرعلی کاروباریانو اتحادیه مشر زین الله مشال ریډیو ته وي د چینی او اوړو گاڑی د خلاص کړي، کني دوی به هم د پولیټیکل انتظامی پرمټ ټول گاڑی ودراوي.
د میزان د چینی او د دونې لري هم کیږي بنکړي دي، او میسته د سخت تکلیف جوړ کړه دا ولري مې ویلوړي دي. اس یاد اينه زنه لري خلیص باندې باندې د پولیټیکري نه دا درخواست چې د میزان چې کیم پرمټی نه دي اده میسته په صحیح طریقه باندې جاری کو جاری کو میروے پورٹیکلی چې سمرا پرمټی نه دی دا میزیا باندې دی بیا له غو دې سسی دې تسی ایس پرمټ وا نمیز نه پرېز دی میستا ایس معلومات نستا چې د پمیز بو نه دا چینی و دونه ویل بند کړی دی.
د شمالي وزیرستان پېټرولیم ایسوسیشن مشر خان محمد وای د یوې هفتې نه پېټرول او ډیزل بند شوی دی چې ټول پمپونه یې وچ شوی او دوی نه پوهیږي چې وجوهات یې څه دي.
25 تاریخ نه پېټرول او ډیزل بند شوی دی چې د علاقې خلک ته ډېر تکلیف ته د سیدګي چک پوسټ بند کړی دی. میرعلی میرم شاه اکثر ډرای دی د انتظامی سره چې میر تماس نیولای دی دا خلک یي چې میر یوسف سره سیخ کړی دی هڅه نشته پشه خو د سیدګي چک پوسټ میشته چار پټ یي چې باندې و باندې گاډی موروشي بیا په څټ ګوټ کو میش په دا نه پیږي چې اسمیر باد څه کړی دی. خلک در په در ګرځي ملګری ډیزل نمی می.
میران شاہ کے دفلائن کوچ یو ڈرائیور لوکمان مشال ریڈیو تاوے گاڑی ادرے دلی اور تا ڈیزل او پیٹرول نہ ملاوے گی چه روزگار یہ ہم پٹپ ولاڑ دے
زے پلان کوج ڈراوریا گئیز ڈیزل ختم شول سال ویرے پمپے تا ویرا اگلا گیلن میں گرزاولو چا ڈیزل نہ رکاول آر یو پمپ تا چے ورسا غدا خبر کچھ ڈیزل ختم دی کی زنا نہ پرش دی آر می بولا گاڑی ٹول وی لوڑ دی پلیار سے میں گاڑا وی لوڑ دا نا سوار لئی وچ رے سے ڈیزل نہیں سوار لئی بسرنگ اورے تا گرو تاک ڈیر شٹ سوا دا.
شمالی وزیرستان لرے پرتا سیما رزمکی اوسیدون کے رسول نواز وائی دغلتا خلق پاوڑا او چینی پسے گرزی خو ورتا نہ ملاوی گی.
یار ڈر سخ اللہ تعالیٰ محمد نشتا ڈر سخ تکلیف دونے چینے دے میرلی دے میرم شانا لرائی خال گرزی رو گرزی چینا دونا نہ ملاوی جی خو سخ تکلیف دے خال دل ڈر زاوری جی ورتا یو منداوی ہے نا.
پدے آڈا موچے کلا دا شمالی وزیرستان پولیٹیکل انتظامی سرا تماس ونی وو نو دا انتظامی چارواک ہوئے پولیٹیکل ایجنٹ دے لڑکے خپل پورا کوشش کوی او متعلقہ افسرانو تا لیٹر استولی چې کې دیشی د غستون زر هوا راکړي. د میرعلی او میرانشاه کاروباریانو اتحادیه مشران وای تر هغه به احتجاج کوي چې دغه مسله ته انتظامی غور نوی کړي او مناسب حل یې نوی تلاش کړي. دوی غوښتنه وکړه چې پېټرول ډیزل او چینی غوړی سپلای دې زر تر زره شروع کړي.
اوریدونکو، تاسو د شمالي وزیرستان د تجارانو او کاروباریانو د مشکلاتو په اړه واردل. د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ نه لکه څنګه چې تاسو مونږه په زورګونو خلک بې کوره دي او د سات بشمیره خلک د خیبر پښتونخوا په بنو او نور ضلعو کې د کډوالۍ ژوند تیروي، خو صوبایي حکومت خودودوی پانا صوبای حکومت او مرکزی حکومت د دوی د وسیدولو پر څه خاص بندوبست نه کړ او نه هم دوی ته سہولتونه برابر کړي. په دې اړه پرون یو غونډه شوې ده د غیر رپورټر
په خبر کې د ګل پورس د کډوالو او بیکوره شوی خلکو د بندوبست لپاره رابلل شوی دستور کې ګډونوالو د مرکزی او صوبایي حکومت ته غوښتنه وکړه چې قبالی سیمونه بیکوره شوی خلکو د لپاره یو محسوس پالیسی او تګلارې جوړ کړي او د فوزی عملیاتو او ترهګرې په وجه بیکوره شوی خلکو ته نه صرف اسانتیاګانې ورکړي بلکې دوی زر تر زره خپل کورونو ته د بیرته تلو هم بندوبست وکړي. د ملګرو ملتونو او د یو غیر دولتي موسسې راه یعنی ریفیوجیز افیکټډ هوستنګ ایریاز په مرسته جوړ شوی د دستور کې د خیبر پښتونخوا حکومت د خیر خیګړې وزیر ډاکټر مهر تاج روغانی وویل چې د جنگ او نور قدرتی آفتونو په سبب بې کوره شوی او اغیزمن شوی خلک د بندوبست زیات تر ذمہواری د سوشل ویلفیر په محکمه راځي.
نور خلکو وی چې دا سوشل ویلفیر باندې برازي هر څه ګوري تاسو اوس د کینه او تاسو اوس نه دغه جوړ کې مونږ خپل دغه کو چې بټو دو رازي رازي زمونږ سر ته برازي سوشل ویلفیر زمونږ ریسورسز ډیر کم دي میګر دي خدای مګه دا سیلاب کنه لکه چې غوي لکه فرام ناو وی هاف ټو ډو د پریپریشن رادر دن ویټ اند سی.
دا وامن شپټه می اختیار حسین اوایل چې د پښتونخوا حکومت ته د حقیقت نسترګې نه پټوي او د خیبر ایجنسی او والی وزیرستان نه پزرګونو خلق بې کوره شوې دي او په کار ده چې صوبایي حکومت نه صرف پخپلا بلکې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړي چې دغه بې کوره شوی خلکو ته د استوګنې سره سره نورې اسانتیاګانې هم ورکړي.
صوبایي حکومت رښتیا خبره ده چې دغه سنجیدګي ماته ډېره کم ښکاري او خاص کر چې زمونږ اوس کم آی ډی پیز دي. د آی ډی پیز چونکې زمونږ په وخت کې ډېر زیات راغلي او آی ډی پیز د پکا چې دی ایڈوانس کې تیاریو کې دی دې ته نه ګوري چې کمشنر به دغه تعداد ورکړي دی به تیارې کوي. دا یو انډرسټوډ خبره ده چې د لس ورځو کې پنځه لس ورځو کې یو صورتحال جوړیږي ته به د هغې نه مخکې تیاری کړي.
د دستوري ګډونوالو دغه غوښتنه هم وکړه چې د باجوړ ممن خیبر ایجنسی اورکزو او د کورمی ایجنسی نه بې کوره شوي خلکو ته د بیرته تلو لپاره بندوبست وکړي شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اوریدونکو له امریکا خبرونکو د ټایمز مجلې په ویلیکنه کې ویل شوی چې بری روسیو کې د ایرانی پولیس ساتو ځواکونو پاکستان ته د تختول کېدو پیښې د تهران او اسلام آباد اړیکې ترنګلې کړې دي. لیکنه زیاته ایرانی چارواکي شک کوي چې ځواکونه د سعودي عرب په مرسته ملاتړ د پاکستان خاورې نه تختول شوی دي. تفصیل د هارون بچان اورو.
امریکایي ټایمز مجله لیکي ورسته له هغه چې بي وسلواره ډلې د ایران پنځه تنه پولیساتي ځواکونه د پاکستان خاورې ته وتښتول د تهران او اسلام آباد اړیکې کړکېچنې شوې دي. د جیش الادل په نوم دې ډلې چې تیره میاشتې ایراني سرتیري له یوې سرحدي پوستې وتښتول دړکه کړې چې د ایران او شام له زندانونو سلګونه سنی قیدیان خوشي نه کړل شول برمته شوي ایراني ځواکونه به ووژني. پاکستان په ورته وخت کې ایراني ځواکونه د دې لپاره چې د پاکستان پر خاوره یې د هاوان ګولای وورولې تورن کړي دي. ایران بیا شک څرګندوي چې وایي یا د وسلواله ډلې د سعودي عرب په ملاتړ چې د پاکستان پټ رضایت هم پکې شامل وو ایراني ځواکونه برمته کړي دي. د لیکنې له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو د تیرې اونۍ په پای کې د تختول شوو ایراني سرتیرو د خلاصون لپاره عملیات وکړل چې په نتیجه کې د جیش العدل له منګلو یو لستنه قیدیان خوشي کړل. خو د تیرې یکشنبې پر ورځ په تهران کې چارواکو وویل چې په دغو خوشي کړل شوو کسانو کې ایراني برمته شوي سرتیري شامل نه دي. لیکنه کاږي د غیرانی ځواکونو د ایران د جنوب ختیځ ولایت سیستان بلوچستان څخه چې سنی وسلوالو پکې تر دې مخکې هم پر ایرانی ځواکونو او چارواکو حمله کړې دي تختول شوې دي. جیش العدل نومي وسلواله ډلې مخکې تر دې چې د برمته شو سرتیرو ویډیو خپره او پترس کې خپلې غوښتنې په ډاګه کړې ایرانی سرتیری د پاکستان خاورې ته وتښتول. لیکنه زیاتوي ایران په خلیج کې د خپل عمده رقیب هیواد سعودي عرب له پاکستان سره په پوځي او استخباراتي برخو کې د اړیکو پر پیاوړتیا اندېښمن دي. د شام له زندانونو د سنی مسلمانانو قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه ایرانی چارواکي د طالباسي چې پر سعودي عرب له جیش العدل وسلواله ډلې سره د مرستو شک وکړي. ایران په شام کې د بشر الاسد رژیم ملاتړ هیواد ګڼل کیږي او د سعودي عرب په اړه ویل کیږي چې د نوموړي مخالفانو ته وسلې او پیسې ورکوي.
اوریدونکو هارون بچا مو واورید لسنی می بجې شوې دي له منور شاه د خبرونو لنډیز اور.
We'll be right back.
د داخله چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان پرون قومی اسمبلی ته اسلام آباد کې د پرونی ترهګر برید په اړه د وینا په وخت ویلي د تحریک طالبان لخوا یوازې دا بیان چې د دې برید سره تعلق نه لري کافی نه دی، بلکې د دې ناوړه پیښې غندنه دی وکړي او په دې کې ککړ خلک دی په ډاګه کړي. د اسلام آباد په پرونی ځان مرګي بریدونو کې یوولس کسان وژل شوي چې ذمهواري یې احرار الهند نومې یوې نوې وسلوالې ډلې منلې ده. شمالی وزیرستان کې د میرعلي د سوداګرو اتحادیه او وزیرستان پیټرولیم اسوسییشن د پولیټیکل انتظامیې خلاف د پرون راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی. دوی وایي ځایي چارواکو سیمې ته د وړو چینو ډیزلو او پیټرولو د وړلو اجازه نه ده ورکړې، خو چارواکي وایي دا مسله به زر تر زره حل شي. افغانستان کې نن په رسمي توګه د ولایتي شوراګانو د امیدوارانو انتخاباتي کمپاین شروع شو چې د قانون تر مخه به دېرش ورځې جاري وي او د انتخاباتو نه اته څلوېښت ګنټې مخکې به ختمیږي. په دغه انتخاباتو کې ویش سوه امیدواران برخه اخلي. افغانستان او ترکمنستان سلا شوي چې د یو ګډ کمیشن په ذریعه به افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان د لارې د تور سمندرګي سره په رابطه کې کولو لپاره د پلان په عملي کولو کار کوي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي که اسرائیل غواړي چې د فلسطینیانو سره یې د امن خبرې اترې کامیاب شي نو ځینې سختې فیصلې به ورته په کار وي. نوموړي ویلي اوس اهم د دوو ریاستونو جوړېدل ممکن دي، خو دا به ګران کار وي چې پکې دواړه خواوې مصلحت ته اړتیا لري.
له منور شامو د خبرونو لنډیز اوریدونکو، اوس د پاکستان د ځینو مطبوعاتو غټ ټکی او ورپسې د نړیوالو مطبوعاتو د ځینو مقالو غټې برخې اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي طالبانو له اړخه د تشدد پیښې ودرولو او حکومت او عسکري مشورولې د مثبت جواب نه پس سلیریش کینټي هم نوې تیری شوې چې اسلام آباد په افیټ مرکز کې د ترهګرې پیښه مخې ته راغله. ادارې وایي اسلام آباد کې د ترهګرې دا پیښه امن مذاکرات ته خرابولو کوشش دی. داسې پیښې مخکې هم شوې دي چې له وجهې امن قائم نه شو. ادارې په وینا تحریک طالبان په فوري توګه د دې پیښې نه انکار وکړو، نو که د دې دا دعوه صحیح وي نو د دې مطلب دا شو چې نور تخریبي قوتونه او ډلې موجود دي. ادارې زیاتوي چې اوس په کار د حکومت داسې ډلې الټوي او د هغې خلاف کاروایانې وکړي. ادارې وړاندې لیکي امن مذاکرات د مشکلاتو باوجود مخ په وړاندې بوتلل پکار دي او حکومت او طالبانو دواړو له د امن دا موقع ضایع کول نه ده پکار. ادارې وایي دواړو له کوشش پکار ده چې ډسبندۍ خلاف ورزي ونه شي، چې مذاکرات افهام او تفهیم سره سرته ورسي، او دغه رنګ حکومت له پکار ده چې اپوزیشن د ټولو معاملو نه باخبره وساتي او په هره معامله کې د په اعتماد کې اخلي چې ملک کې امن امان پزی شي. مشتق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د هند خلاف د میچ ګټلو نه پس په خوشحالۍ کې پېښور، چارسده، مردان، دیر، شبقدر او د غرنګ خیبر پښتونخوا په نورو علاقو کې کمی هوایي ډزې وشوي نو دا یو نامناسب عمل دی. ادارې وایي مخکې به هم دواړو ملکونو میچونو لپاره خلک د ټیویانو مخو ته ناست وو، خو داسې به نه کېدل چې په میچونو جواري وشي او یا د ګټلو نه پس په خوشحالۍ کې هوایي فایرنګ. ادارې مخکې لیکي پاکستان کامیابي هر کور کې لمانځل کېږي او ځینې خلک په خوشحالۍ کې ډېر جذباتي شي، خو د دې مطلب دا نه شو چې په داسې موقعو هوایي ډزې وشي. ادارې زیاتوي دې نه داسې ښکاري چې په ښار کې خطرناکه وسله موجوده ده او کم صورتحال چې مخې ته راغلو نو په ښار کې غیر قانوني وسلې صفایي لپاره د اپریشن ضرورت دی. ادارې په وینا خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر له پکار ده چې هغه د ټولو تاڼو مشرانو نه تپوس وکړي چې ولې هغې هوایي فایرنګ ودرولو کې ناکام شول.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د مارچ په درېمه نیټه په اسلام آباد کې ځانمرګي حملې او د ډزو په نتیجه کې ګڼ شمېر خلک ووژل شو. دغه حمله په کچرو کې ترسره شوه. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه حملې تر شا د چا لاس وو، ځکه چې درې ورځې وړاندې طالبانو د جنگ بندۍ اعلان کړی او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د تېرې اتوار په ورځ حکومت دا اعلان وکړ چې دوی به د طالبانو لخوا د یوې میاشتې لپاره د جنگ بندۍ له اعلان وروسته د افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې د طالبانو په محفوظ ځایونو بریدونه نه کوي. تېره میاشت پاکستان د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ د خبرو عمل پیل شوه، خو هغه وخت ځن ښکار شو کله چې طالبانو دیرویش تختول شوی امنیتی سرتیری وجل. ګارډین لیکي سنا سهار ورځ د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې د بدامنۍ پیښې او بمی چاودنې ترسره کیږي، خو بیا هم مذاکراتي ډله د طالبانو سره په خبرو زور راوړي. بلخوا څېړونکي داسې نظر لري د طالبانو لخوا د خبرو وړاندیز یوازې د حالاتو سترګې پټول دي او زیاتوي دوی غواړي په دې دوران خپل ځانونه مضبوط کړي، ځکه چې په دې تیر نږدې وخت کې د هوایي بمباریو له امله د زیات تاوان سره مخامخ شوي دي. په دې تیر وخت کې هم د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په سو سو واره پیل شوي، خو څه نتیجه نه دا ورکړې. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د روان کال په پای کې ټاکل شوی چې د افغانستان نیټو او امریکایي ځواکونه اوزي حامد کرزی سره بللار نشته چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کړي، او په روانو حالاتو کې د امریکا او ولسمشر کرزی ترمنځ په مسلو هم پوهېدل اسانه خبره ده، خو رښتیا دا دي چې دا ټول عمل یوه ډرامه ده. نه خو نیټو غواړي چې په مکمله توګه دغه هیواد اوزي، او بیا د افغانستان ډېر ګاونډي دونه هم غواړي نړیوال ځواکونه پاتې شي، او دا شان ډېر افغانان هم غواړي. په تیرو 14 کالو کې امریکا خپل یو شمېر عسکر وبایلل، ډالر یې ولګولي، او کچېرې اوس ټول نړیوال ځواکونه اوزي نو د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتېږي چې په آینده کې به ښه نتیجې ورنه کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، روس وایي د اوکراین لری کړل شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یو خط کې په اوکران کې د حالاتو د سمون لپاره د پوځي مداخله غوښتنه کړې ده. بلخوا د اروپایي ټولنې لخوا د روس دغه ګام باندې تنقید شوی دی، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په اوکران کې د روس پوځي مداخله به د مسکو لپاره په درنه بیه تمام شي. اجملن پی رپورټ لري.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي د اوکراین لری کړل شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په یو لیک کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د ده په هیواد کې د نظم او قانون د ټینګښت لپاره د پوځي مداخله غوښتنه کړې. ویتالی شورکین چې پرونې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په بیړنۍ غونډه کې خبرې کولې، د دې لیک یوه کاپي هم د غونډې ګډونوالو ته وښوده. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وکړ چې په اوکراین کې د روسیې پوځي مداخله به د مسکو لپاره په درنه بیا تمام شي. نوموړي په کریمیا کې وضعیت د شبرې اندېښنې وړ وبالو، د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ څو نړیوالو منځګړو ته اجازه ورکړي چې یو داسې توافق ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې ټول اوکراینیانو ته د منلو وړ وي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا له کانګرس هم وغوښتل چې زر تر زره دی د اوکراین له خلکو سره د مرستې و بودیجه تصویب کړي. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د روسیې له صدر اعظم ډیمیټری میډویډیف سره په ټلیفوني خبرو کې نوموړي ته روښانه کړي چې که په کریمیا کې وضعیت ښه نه شي، روسیه به له زیاتېدونکي سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخ شي. په عین حال کې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون هم په اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخلې په اړه ژور اندېښنه ښودلې، او د دوشنبه په ورځ د خپل هیواد د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته وویل. ډیوډ کیمرون وایي ما د ملي امنیت د شورا مشري وکړه. په اوکراین کې حالات د ژورې اندېښنې وړ دي. زموږ په هیواد کې د هر کس د اندېښنې وړ، ځکه موږ د ثبات د لیدو غوښتونکي یو، او د داسې هیوادونو لیدل غواړو چې قانون ته درناوی وکړي. هغه څه چې اوس مهم دي دا دي چې د نړۍ له ټولو برخو د اوکراین خلکو ته یو روښانه پیغام ورسیږي، سیګه هغه دا چې موږ غواړو دوی خپل خپل راتلونکي وټاکي، او هم یو ورته روښانه پیغام د روسیې حکومت ته واستول شي چې د یو بل هیواد له ملي حکومت څخه سرغړاوی دوام به ورته په لوړه بیا تمام شي. بلخوا په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو هم په یوې بیړنۍ غونډه کې په کریمیا کې د روسیې ځواکونو د حضور د دوام په صورت کې پر روسیې د هدفي بندیزونو پاړه د غور کولو پریکړه کړې. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشټن وایي که چیرې مسکو د اوکراین خلاف د پوځي اقدام ګواښ راکم نکړي، د اروپای ټولنې غړي هیوادونه به د روسیې خلاف پر هدفي بندیزونو غور وکړي. کاترین آشتن چې د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له بیړنۍ غونډې وروسته خبرې کولې، له روسیې وغوښتل چې خپل سرتیری بیرته خپل اډو ته ور وغواړي. برمن آشتن وایي که چیرې روسیې له اوسني وضعیت څخه د په شا کېدو ګامونه پورته نه کړي، اروپایي ټولنه به د دې ټولنې او روسیې د اړیکو د عواقبو په اړه پرېکړه کوي. موږ د ویزې په اړه د خبرو اترو د سنډولو د احتمال او یو نوي تړون په اړه خبرې اترې وکړې، او موږ به همدارنګه په هدفي بندیزونو هم غور وکړو. د لویدیځ لخوا د اوکراین پر سر روسیې ته تازه خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اوکراین د موقت حکومت چارواکي وایي روسي ځواکونه لا هم په کریمیا کې ځای پر ځای کېدو ته دوام ورکوي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12,113,15,340 صافي اوریدل شي.
افغان ولسمشر حامد کرزی واشنگتن پوسټ او رسپانه ته په یو مرکه کې ویلي چې امریکا د افغانستان جنگ د افغانانو ګټو ته په پاملرنې سره نه دی کړی. نوموړی وایي افغانان په هغه جنگ کې وژل کیږي چې د دوی جنگ نه دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا دې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د همکاري وکړي او خبرې وکړي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین د دغه مرکې پر بنیاد یو رپورټ خپور کړ چې نجیب امیر درته غټ ټکی وایي.
ورځپاڼه ګارډین په یو راپور کې لیکي د افغانستان ولسمشر امریکې ته د خپلې انتهایي غصې په ښکاره کولو سره ویلي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ د ده د هیواد د ګټو په پام کې نیولو سره نه دی ترسره شوی. حامد کرزی په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو نه یو میاشت وړاندې واشنگتن پوسټ ته په یو مرکه کې ویلي افغانان په هغه جنگ کې لګیا دي مري چې اصلا د جنگ د دوی نه دی. نوموړی وایي هغه غنی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه پاس د ترهګرۍ پر ضد پیل شوی 12 کلن جنگ د امریکې د امنیت او د غربي نړۍ د ګټو لپاره و. ګارډین لیکي د ولسمشر کرزی لخوا د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون نه لاسلیک کولو امریکا نه هیلي کړې ده، او ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزارت ته ویلي چې د روان کال تر پایه له افغانستانه د ټولو ځواکونو ویستلو ته دی چمتو اوسي. ورځپاڼه لیکي باراک اوباما د تیرې سه شنبې په ورځ حامد کرزی ته ټلیفون وکړ او هغه خبر کړ چې پینټاګون ته د پوځونو د رانغاړلو امر کړی دی. دا د تیر جون میاشت راهیسې د دواړو ترمنځ لومړنۍ مهمې خبرې وې. خو سپینې ماڼۍ په یو بل بیان کې دا هم ویلي چې دوی به د امنیتي سند د وروسته لاسلیک کېدو په خبره هم غور کوي. کرزی واشنگتن پوسټ ته ویلي د امریکا لپاره به ښه وي چې د ده پر ځای د راتلونکي ولسمشر سره دغه سند لاسلیک کړي. هغه په امریکې اصرار کړی چې را میدان ته دی شي او د طالبانو سره امنیتی خبرې پایل کړي. خو د په لاس د دې سند لاسلیک نه وړاندې دي د افغانانو په کورونو چاپی او بریدونه بند کړي. د ناتو په مشرۍ کې دا مهال 25,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې موظف دي چې ورکې 3,000 امریکایي ځواکونه هم شامل دي. تر اوسه په دې جنگ کې 3,400 اتحادي ځواکونه وژل شوي چې 2,300 پکې امریکایي سرتیری هم شامل دي. په دغه مرکه کې افغان مشر دا هم وایي چې د امریکې په بریدونو کې د افغانانو په وژلو د تستونزې جوړې شوې، او دې غني چې ورسره خیانت شوی ځکه چې امریکایي ځواکونه په زید دي چې په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښ کړی د افغانانو په کلو باندې کې عملیات کوي. نو موري وایي په دې جنگ کې د افغان ولسی کسانو وژنې د امریکې او د دوی شریک هدف زیانمن کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن پوسټ خبريالانو ته د مرکې په اخیره کې وویل د امریکای ولست د هغه خېهلې او مننه، او د امریکای حکومت ته د هغه غوسه ورورسوي.
اوریدونکو په بلوچستان کې میشته افغان کډوال وایي چې په کار ده د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې دوی ته د رای ورکولو اجازه ورکړل شي. افغانستان کې د اپریل په 5 تاریخ د اوسنی ولسمشر حامد کرزی پر ځای نوی ولسمشر ټاکلو لپاره رای اچول کیږي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د کوټیا ښار شمال لورته په غوسابات سیمه کې ګڼ شمېر افغان کډوال میشتي چې اکثره وګړي د لاس په مزدوري د خپل ماشومانو لپاره د خوراک شاک بندوبست کوي. په پاکستان کې میشت د لکونو نورو کډوالو په څیر د افغان کډوال هم د هیواد په ټول ټاکنو کې له برخې اخیستو بې برخې دي. له دې سره چې دوی په دې ټاکنو کې د رای اچولو خواست کوي، ګیلمن ښکاري چې خپل هیواد یې دوی ته د پاکستانیانو په نظر ګوري. د حاجی نسیم په نامه یو تن چې د بغلان اوسیدونکی دی او له تیرو دریو لسیزو راهیسې په کوټه کې اوسي، مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې میشت افغان کډوال د جنت او دوزخ ترمنځ دی چې له دواړو هیوادو څخه یو هم خپل نه ګڼي. لدې سره چې د بلوچستان په شاوخوا شپږو ښارونو کې د دې افغان کډوالو شاوخوا لس کمپنۍ دي، خو ډیری کورنۍ بیا په ښارونو کې د کرایې په کورنو کې اوسي. په غوث آباد سیمه کې هم همداسې کورنۍ ژوند کوي چې وایي ژوند یې بیخي له کړاوونو سره مخامخ دی. څو تنه ځوانان هم غوښتنه کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې دې ورته د رایې اچولو حق ورکړل سي.
زما نوم ناصر دی. زموږ عمر دلته تیر شوی، موږ دلته پیدا شوی، موږ پیدایش دلته دی. په دې باندې پاشې د حق مشترک په تیر وارې موږ ته حق راکړی او دا وارې نه دی راکړی.
زما نوم چې ناصر احمد دی. موږ غواړو چې دلته انتخابات سي، موږ هم ووټنګ ورکول شي، وطن آباد کیږي. دلیم زموږ انتخابات وسه، زموږ حق دی، باید زموږ هم ووټنګ وسه. دلی
زما نوم سیفلا دی. د لوګر اوسیدونکی یم. وخت او پیدایش مې دلی سوی دی. موږ دا وایو چې دلته کدلته کیږي، دلته باید یو را یو لار زنو باسي، یو کاټ یا یو شی پوسوي کولی سي، دلته مو سره واچو پوسوي. د افغانستان خو موږ افغانستان دی. کالته مې یو کار جوړ سي، هلته کو کدلته نسي، دلته پوسوي. دلته بیا ژوند لیک سره تریخ دی. ولې بیکاریان دی؟ ژوند دا دی بس د دوه لاس مزدورانی بسار لاس تر مزګره پورې ماشام بس یو سل دوه سو روپۍ راوړو، هغه هم د کرایه په سرای کې پوسوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا یو این ایچ آر وایي په پاکستان کې لا هم له 2.4 لک راجستر شوي افغان کډوال میشته، چې پکې د 3.22 لک په شاوخوا کې په بلوچستان کې وسی. یو این ایچ آر زیاتوي له 2002 ایسوي کال راهیسې شاوخوا 3.8 لک افغانان په رضا بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو سم د وادي سره سم تاسو ته اونۍ ز تنزیه خبرونه پام کوو دروړو چې زموږ همکار امان الله ناصر یې تاسو ته جوړې د مشال رډیو خبرونه دوام لري. په بل غړې کې بیا له تاسو سره
پام کوو.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو پریشانو مذاکرات او کمیټی زده اوریدونکو، ګورګین مرچکی یو ځلی بیا د ډیرو اکشن زده او ټینشن زده خبرونو سره حاضر دی. په دې هیله یو چې د حکومتي او وسلوالو د کمیټی په میشن کې براغلی نه یاست، د دې ټیمونو په مذاکراتي میدان کې به فوټبال شوی نه یاست، د تبریز لپ شرپ د اسپیتال او عدالت په مابین کې به کباب شوی نه یاست، د حیران خان د درنو لکبل به په روډ ویده شوی نه یاست، د کرکټ د تری بیگز په چکر کې به له کرکټ بیزار شوی نه یاست، د تبریش لب شلب صاحب د با عزت خلاصی دو خبرونو ته به ګوته په غاخ حیران شوی نه یاست، د سی این جی د بندیدو په وجه به د خپل سی این جی ګیس ګاډۍ سره په جنگ شوی نه یاست، په پټرول پمپ باندې د پټرول د نرخونو په اوریدو به و خپل ګاډۍ ته په اور ورچولو مجبور شوی نه یاست، د پولیسو او رینجرو چاپو او چاپیرو بلی ونی کړی نه یاست، او بیا وې په پولیس سټېشن کې کان پکړو کړی نه یاست. نو ملګرو، اول خبر دا دی چې د حکومت او وسلوالو د کمیټیو تر مابین میټینګونه په ډیر زور او شور کله بند او کله خلاص روان دي. د دې میټینګونو نور څه نتیجه کرا غلې ده او کنه، خو یو نتیجه ضرور راغله، هواغه داغه چې د دې میټینګونو خرڅه ډیر زیات شوې ده، په خاص ډول د حلوا او شوروا بلانی لکاو تر رسیدلې دي، ولی چې د دواړو خواو نمائندگان د نور شانو سره سره د حلوا او شوروا ډیر شوکیان دي. په دې حکله د توتکی چکری ډیر خایسته راپور تیار دی، ورته غوږ او سپګ میشه.
او مذاکرات زفلو اوریدونکو، زدا وخت د وسلوالو د کمیټي د مشر مولانا شفیع الحق صاحب سره ناست یم چې پنځه سره ګوتی په حلوا کې او سره په شوروا کې دی. مولانا صاحب السلام علیکم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام. مرحبا مرحبا. السؤال من دستوري دي چه ممكن سوقت حلوة خروب مرازي مرازي
تاسو ده حلوة ولي دمر شوكياني است
ده غير سو رزي دي زمونك که دا حکومت او وسلوالو روغ جوړه وشوه بیا به مونږ ته څوک لفټ راکوي که نه؟
والله حول ولا قوت مولانا دا حلوا هم یو حد وي. تاسو خو د لکاو روپو خالي حلوا وخوړله.
د لکاو روپو حلوا خوړلې ده؟ ستا نیت ولې دونه راباندې بدي تو ابیلې تاسو ورکوي مڼې چې دومره پیچیده مسلې حل کوي نو حلواوې خو به خوري که نه؟
نه دا خو د هوا مواک دی. تاسو د سرکاري خزانې څه ولې خوري؟
د عوامو حق. د عوامو د حق دپاره خو لګیا یو که نه چې دا جنگ ختم شي، اغوا برای تاوان به ختم شي، د باډي ګاډانو تنخواوې به بچت شي، د پرایویټ سیکوریټي ګاډانو خرچه به بچت شي.
یو یو د پرایویټ باډي ګاډانو او د جنگ څه تعلق؟
زما خو دا خیال ومنې چې ته رپورټر یې، ته خو هسې کلینډر یې که نه؟
څه مطلب؟
ای ساده ښځې، ته بازار ته خو ورشه، تندور والاو پکوړو والاو نایانو دوبیانو لا درې درې پرایویټ سیکوریټي ګاډیان درې ولي دي.
دوبیانو نایانو هغه ولي؟
ولی ستا څه خیال دی د پولیسو رینجرو او وسلوالو ویښتان نه غټېږي؟ تا د دوی هغه ببرې ببرې سټې نه دي لیدلي؟ دا ویښتان به څوک ورسموي؟ نایان. او په دې خاورو دوړو پلوشن کې چې د دوی کپړې خرابېږي دا به څوک وروینځي؟ دوبیان که نه؟ د دوی په دې اړیانو خبره یې؟ ځکه نو دوی د دې پریشانانو د بچ کېدو دپاره پرایویټ باډي ګارډان ایښي دي.
ولې دا پولیس ته څه دپاره دي؟
ته خو داسې خبرې کوې لکه د رښتیا حکومت چې وي که نه؟ ای ساده ښځې، پولیسو خو نن سبا خپله د ځان د ساتنې دپاره پرایویټ باډي ګارډان ایښي دي که نه؟
نه، نو زموږ خو دا خیال و چې ستاسو کمیټانې به دا جنګ ختم کړي. دا خو ستاسو په راتګ نور هم زیات سو. دا ولې؟
توبه وکاږه مڼې، خوله دې د تورو خارو ډکه شه که نه؟ خدای دې دا جنګ نه بندوي. کنې موږ به څه خورو؟ وسلوال به څه خوري؟ حکومت به څه خوري؟ زموږ خو د کور ګزاره په دغه جنګ شنیږي.
نه، نو دا خواران او بېګناه عوام چې ژوبل کېږي؟
ګوره توتکو، دا زموږ مسلې دي. توتکۍ یې توتکۍ اوسه، د ځان نه مفتي توتکۍ مه راته جوړوه. انسان چې کله پیدا شي نو بېل په ژړا شي. ولې په ژړا شي؟
زه څه خبره یم، په ګېډه کې بې درد وي.
جاهلي په ګېډه کې درد نه وي، هغه په دغه خو په ژړا شي چې ولې راغلم دې دنیا ته، چې نه پیشته نه بجلیشته نه الواشته نه خورواشته نه ګیس شته او نه کشته. او د ملک نه پرسان ماشومان خو بیا دومره چیغې بغارې جوړې کړي چې دا نور ورته چپ او ایران ګوري.
دا د ملک نه پرسان ماشومان بیا ولې ژاړي؟
هغه په دې چې د پیدایش نه وړاندې لا اتیا اتیا زره روپۍ د آی ایم اف قرضدار وي. نو چې یوې خواته لون شي بلې خواته درون شي، سی این جی ختمه وي، ګیس بند وي، بجلی په بلیک کې نه پیدا کېږي، د اوبو نلکې د ګټرانو له اوبو ډکې وي، ګټران یې له پلاسټیکونو ډک وي، پلاسټیکان یې له کچرو ډک وي، نو څوک بې وقوفه به دغه ماحول ته راتګ وغواړي؟ او مڼې ولې سر نه خلاصوي که نه؟
نه، تاسو اوس ولې دا سرکاري میمان خانه نه پرېږدي؟ اوس خو هغه دی جنګ شروع سو.
دا هر جنگ پای مذاکرات وی تو دکو وای کزی زی نو ابازو لبرازی بیا برازی او منتو نبکوی پریگ دا چلک سر او دبوی بیا بای رازی نامه هم پگرانوی بیا بای او سو رزی نور تاوان وی پسر کار باندی خوروا هم او حلوا هم. وسلوانو خپرون دا تلیفون را کردو وای دادی پسق زبختکو تردی خواغ درون لخو دو درې به یې وویشتل. د دغو خو به بریکه تیاری دي، بتۍ یې هم سم کار نه کوي، او دوربین خو اډې لري نه، نه خپل ګوري نه پرېدی، نه ګوډ ګوري نه بیډ. یو پرېدی ولي اتلس خپله مرسته.
نو اوس به څه چل کېږي؟
اره ته ولي دومره پریشانه یې؟ ما او تا د سوله په کمیټۍ کې یو. وای راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په هوټل کې، جونګړه په هوټل کې کنه، جونګړه په هوټل کې.
نو ګرانو مذاکراتي اوریدونکو دا زموږ ریپورټر توتکی چکری چې د شفیع الحق صاحب په چکر کې راغلی و خو اخیر والوت. د نړیوالې روغتیایی ادارې راپور دی چې په ملک ناپرسان کې نن سبا د انسان علاج په انساني دوایانو نه کیږي، بلکې انسانانو ته د سانډاګانو او نیخو انجکشنی او دوایانې ورلګول کیږي. ولی راشی جوارو د شالیلا بادامی دا کشمشی راپور.
اگرانو او د اصحابو پا ناروغی اختا اوریدم کو زد آ وقت ایوانانو دا یو ډاکټر سره ولاړیم، د ده نه تپوس کوو چې زموږ خلک نن سبا ستاسو کلینیک ته د علاج د پاره ولی راځي؟
ستام ډیر د ببری چیلی رنگ دی، حالات دی سم نه راته معلومیږي، تور جړی ژړ جړی، هیپاتایټس اے بی سی ڈی ای ایف حتی کې تر زیډ پورې معلومیږي، ګرسره دی هیپاتایټس جی ایچ د سپږمو نه راسېږي. در ولګوم یو څوارلس انجکشن اوس.
یو خانه خرابې دا څه وایې؟ په ډېره مشکله ده، یو پکوړې والا رشته را روانه ده، داسې نه وي چې هغه را خبر کې او رشته را ماته کې.
یاره تا د ټی وی ریپورټرو ته خو ډیرې خې رشتې راځي، دا د ریډیو والا مارکیټ ولې دومره ډاون؟
هغوی خو معلومیږي په سکرین نوم لیلاک شیږدي او بیا دومره میکاپ وکي چې هر څوک یې وویني هغه پسې مجلون سي. دا جلا خبره ده چې د واده نه پس په حواله ورځ چې کله مخ په صابون ومینځي او اصل شکل یې ښکاره سي، نو اکثره یې سړی د خواشي سره په جنګ سي. پداغه وایي چې مورې تا خو ویل چې لیلا ده، دا خو بلا ده، او زموږ د توتکۍ چکري رشتې خو بیا ځکه ماتیږي چې خلک یې ږغ واوري، رشته ورته راواستوي او چې کله یې رنګ وویني نو د سلام مشورې په بانه باندې ولاړ سي او بیا د هغې خواش سي. ته دا راته ووایه چې تاسو انسانانو ته د حیوانانو دوایي ولې ورکوئ؟
ګوره چې انسان انسان وي نو به د انسان دوایي ورکوي. اوس خو دا خانه خرابې د حیواناتو په دوایي لام نه جوړېږي. پرون دی و انسان ته د غوایي د زکام دوایي ورکړه، ټوخی شروع شوه، د ګیډې پرابلم یې شروع شو، د وینې ضرورت شو ورته. پخوا به انسان ته د انسان وینه ورکول کېده، نن سبا داسې انسانان شته چې د انسان وینه نه ورسره میچ کیږي. هغه ورځ یو راغی، او پازیټیو بی نیګیټیو سی پازیټیو ټوله مې ورباندې وکتله، یوه هم نه سو ورسره میچ. آخر می ده سانده وینه ور ولگوله، اغور سره میچ شوه.
کنگه؟
میچ فیکسینگی کرده و خانه خرابی طول میچ فیکسوی، کرکیت میچ فیکس، هاکی میچ فیکس، ده اپوزیشن او ده حکومت میچ فیکس.
ته صحیح وای ډاکټر صاحب، نو دا رنگ خلق خو بیا چمونه هم ده سنداگانو رنگ کوی.
وسی کله ده انسانانو چمونه کول؟ ده ملکی ناپرسان اکثریت خلق ته خبری ولی ده ایواناتو چمونه کوی؟
ولی؟
زما کاکا ده چې ناروغ شي ماته وای بچه زما ډاکټر به هم د حیوانانو وي، او دوایی به هم د حیوانانو غواړم درنه.
کمال دی، دا بیا ولې؟
دیم صحیح وای بیچاره، په پولیسو کې دی. وای ټول ورځ د بودگانو سره، وای توبه، د بودگانو رنګ کار کوم، د تازیانو رنګ ژوند مې دی، په دې پسې منډه، په هغه پسې منډه، او ما خام چې راشم د یوې پنډې میخې سره په خونه کې بیده شم نو خوشبوم که نه زناور.
نو ګرانو، او د ګوړه اسپتال و مخې ته په لین کې ولاړو اوریدونکو، په ملک ناپرسان کې د غریبانو ژوند خوی د زناورانو رنګه، لیکن نن سبا د ځینو غټو غټو زناورانو زما مطلب دی د اکس افیسرانو، ریټایرډ وزیرانو او ریټایرډ باچهانو ژوند هم څه د زناورانو نه کم نه دی، بلکې نن سبا خو دوی پخپل وایي چې کشکې مونږ زناوران وایي. که مونږ زناوران وایي نه به د عدالت نوټسونه وایي نه پیشانی، نه به د نیب ثبوتونه وایي نه د پولیسو دمجانی، نه به د خرد برد کیسونه وایي نه د اغوا برای تاوان والا پرچانی، نه به د اسپتال اپریشنونه وایي نه د ډاکټر د آرام او سکون ترخی ترخی ګولیانی، نه به د جیل مچران وایي او نه د جیلر کوچرایانی. نو دلته بیا اخیاران وای چې خپل هم انسان شه او د نورو انسانانو قدر وکړه، نو بیا به نه دا د گیډي دردونه وي او نه دا پریشانیانی، نه به دا د کیڼ لاس تکلیفي، نه د شوګر سرګردانیانی، نه به های بلډ پریشر وي او نه د اسپتال دا ډنګري ډنګري نرسانی. پام کوا هلکه، پام کوا، رنگ خودی د انسان نه دی، کارونه خود انسان کوا. هو پام کوا.